پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی نن مسکو ته روانیږي. په دې خپرونه کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. په سر کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلنن د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي، او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو ډېرې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې عالی شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خبره کړه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري غلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوه کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی یو آیوش مرنوری سیاسی سیره ده دی پلاوی نور غیری ده. دی غونډه ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی د ګډون ژمنه کړې وه. دا غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویاندي جیلینا پورتر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو جیلینا پورتر تایید کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د امریکا په استازولۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نغوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن پر خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمیر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلاديش او سریلانکا کې د خوري سوی کورونا او با پرمخال د اړینو عامه روغتیا خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا اد جی ویلی چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلي پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې شول، او خبرداری ورکوي چې شایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونشي کولای بیرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د افغانستان د روغتیا وزارت تیر ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړی و. تمه ده په دې بهیر کې د ښوونځیو او پوهنتونونو 4,000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په شو وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکي اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوي تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 15,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیق کیږي. نوې ډلې د واکسین له افغانستان سره مرسته وکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلنن د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سره لوبي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی یوه یې نن، بلې سبا د جمعې په ورځ، او دریمه او وروستۍ د شنبې په ورځ ده. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وسوې چې یو د یو په وړاندې مساوي سوې. زموږ غله ازادي راډیو لري. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمه د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایی نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګیزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. څلور تنه اتلانتا ته نږدې د اکوارد سیمه کې، درې د ګولد مسیج سپا سیمه کې او یو اروما تراپی سپا سیمه کې وژل سوي دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرونسي شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین ملیونونو کسانو ته ورکړل شوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوي چې لامل یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول شوی دی. تر اوسه لږ دوه هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپای ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازینیکا واکسین څه باندې یوولس میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
زموږ ځخله ازادي راډیو او ری ساعت 12 بجې او و دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې بوو ابري د افغانستان د دولت پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رواني شي. په کندهار کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځای شي. وای
مو پات سوي کورنۍ روانه او وسم په سرایو کې طالبان ناست دي، وسم شپه کومه ولاشته.
په کابل کې د دوشنبه د ورځې د 14 قربانیان له حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ترین کوټ کې خلک وایي د شاري نقشې د نشټوالي له کبله کورونه نشي جوړولای.
دا په دې نه به ته و چې سبا یا بل ورځ نقشه را روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نسکو.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. زمو شخله اوسادي رادیو او ریډ اوسادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځني صفه 12 پښ دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز لیکلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي ملګري دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې ټول سیاسي شخصیتونه په دې صلاح شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل. مسکو ته له سفر وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله چې افغانستان د اسلامي جمهوري پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، د ترهګرۍ، جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خلیل عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسي ونډه مهمه بللې او زیاتې دي د طالبان او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس همدا ډول د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بللې او هیله ښیي چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې په راتلونکي کانفرانس باندې مثبت اغیز ولري. د د مسکو په غونډه کې د حکومتي پلاوي سربېره حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی له سیاسي پلاوي هم نن چهارشنبه مسکو ته روان شوی. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرچی پلاوي مشر عبدالحکیم، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، محمد عباس تانیته او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه کې موخه یې د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي، یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو درنه کېدل او همدا ډول په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. سبا د پنجشنبې په ورځ کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریځ او د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي. د نن ازادي راډیو ته وویل
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تبدا چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې جلین پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 14مه مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه دا غونډه به د دوحې بدیل نه وي. بلخوا کابل ته د خپل سفر وروسته زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربان لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي. ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغیزمن او ځینې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخوند او سیمین بارزسی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
تر نشسته د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له دریځ سره په ټکر کې عمل دی. تازه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل د ټاکنو له لارې واک خپل ځایناستو ته لیږدوي او حاضر ده چې حتی سبا هم ټاکنې وکړي، خو که چیرې ټاکنې ونه شي بل بدیل له لارې نشي کولای واک پرېږدي.
ډیره مننه د اوسنۍ رادیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت پلاوی مسکو ته روان شوی دی. په دې پلاوی کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه هم شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د دوشنبه په ورځ پر یو دولتي کاستر موټر د چاودنې د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګونا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ او مخابراتو وزارتونو پر موټر د دوشنبه د ورځې په چاودنې کې څلور شزي او یو ماشوم ووژل شول او 15 کسان نور ژوبل شول. د دې پېښې یو قرباني خاطره نومیده چې امیندواره وه او له خپل درې کلن زوی سره یو ځای ووژل شوه. د خاطرې خاوند سهراب وایي له واده درې نیم کاله تېرېدله او ټاکل شوی وه چې تر راتلونکو څو میاشتو یې دوهم ماشوم هم وزیږي. له دې سره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د پلازمېنې کابل د امنیت وضعیت د شوالي لپاره د امنیتي بنسټونو د جدي هڅو د پیلونو یادونه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
دا خاطرې خاوند سهراب د هغې امیندوارې میرمنې خاوند دی چې د دوشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل درې کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې درې نیم کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزیږي.
عرش کم شوخی میکرد
سحر کې عرش لګه شوخی کوله موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ واه چې د مامورینو پر موټر حمله شوه ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې
عنایت الله قریشی بیا د بیبی عزیزې ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سو د ایوای خورې د خپل کورنۍ یوازې سرپرست او بیګونه ووژل سو عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه مون چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژنې
دا اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار دویمه حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو څلور شزی او یو ماشوم پکې ووژل سول او پنځلس کسان ټپیان سول د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی درې کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزوري تورنوي د کابل ښار اوسیدونکو مجدای باد وایي
امنیتی وضعیت خنه ده هر ورځ به تحقیق موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي موږ غواړو چې وضعیت ښه شي
لا د سره د جمهور ریاست لومړی مرستيال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لومړی مرستيال ته د کابل ښار د امنیت مسولیت لسپارلو ورسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منستر اغلی دي شاغلې مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مکناتیسي ماينونو په ځای پر ځای کولو کې لاس ترلود نیول سوي او څو ترهګریزي حمله هم شندې سوي دي
په کابل ښار کې شپک شبکې وړې شبکې چې دوه نفری او درې نفری او په چسپکی ماينونو یې خودل کې لاس ترلود دوی نیول شوې دي اکثره تاسو په ټولنی شبکو کې هم قتل د دوی دوسیه د تکمیل په حال کې دي بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل په همتون باندې د بریت اصلي د طرح هسته شپږ غړیونه ول شول او د لوی سارونوالي او محاکم لخوا په اعدام هم محکوم شول د یوسف رشید صاحب خدای بخلی قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلې خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري
د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبر ورکوي چې لاري به نږدې 1.1 میلیون وچکالي ځپلو کسانو ته د کار زمينه برابره شي د دغه وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 200 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کېږي د نیتاف پونوم دغه لوی پروژه به روان کال د 100 په میاشت کې پیل شي خغلی جنبش وایي چې د دغه پروژې لاري به وچکالي ځپلو 15000 کسانو سره نقدي مرستې وشي او نږدې 1.1 میلیون کسانو ته به کاري زمینی برابرې شي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په وینا دغه پروګرام به د هیواد په 15 ولایتونو بدخشان بادغیس بامیان غزنی دایکندي غور جوزجان کندهار لغمان نورستان پکتیا سمنګان سرپل ارزګان او زابل کې پلي شي چې 28 ولسوالۍ 1316 شوراګانی تر پوخخ لاندې نیسی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میرمنو اقتصادي ځان بسیاین لپاره په فراه کې د شنو خونو شمیر زیات کړای د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې سکال پټول هیواد کې له غیر دلی په فراه کې سلګونه شنی خونی جوړې شوې دي نو موړي ویل چې د کرنې د ودی او کلیوالي پرختیا پروژه فراه کې 290 شنی خونی جوړې کړې دي د دغه شنو خونو لشمیر څخه 101 لوی او 109 وړې شنی خونی دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ شل پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
د اورزګان مرکز ترینکوټ شهر تر پخوا پراخ شوی، خو پراختیا له هغه ماستر پلان سره سمنه ده چې لسیز مخکې د دې شهر لپاره جوړ شوی و. د ترینکوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شهر منظمي ودې او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه راپور لرو، خو مخکې تر دې یو نړیواله موضوع لرو. تمد چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکړي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي او ځینې مهم ټکي ورلمخي په یو راپور کې راخستې دي چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده، او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بې پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیک مؤسسې له سړې جګړې را وروسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د ښاغلي راب د وینا ځینې برخې خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي، او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده، او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپای ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅه پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري، او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپای ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېر اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي، او مهم ټکی دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسي او د ملاتړ لپاره مخکښ شو وسی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شهر اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت د دې شهر لپاره منظمه نقشه جوړه نه کړه، نو خلک مجبور شول چې په شهر کې له پلان او ماستر پلان پرته کورونه جوړ کړي. د ترینکوټ شهروالي وایي ژر به د دې شهر د ماستر پلان عملي چارې پیل کړي. نور حل لسیمې څخه
د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر دی چې څلور واټونه لري. دغه شهر که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شهر یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شهر اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترینکوټ شهر کې لس جریبه ځمکه لري، خو لا هم خپله اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل له رحیم الله وپښت
دا په دې نه باته و چې سبا یا بل ورځ نقشه را روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نسکو. په نقشو ډیر خوشاله زموږ به وروره سړک را جوړ سي، په چکان به مو جوړ سي، نقشه به برابر سي. هغه د سرا یو لږ څه کراپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر روپو هم راته خرڅیږي او ښه ځای هم پکې جوړولای سي.
ما مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی د ترینکوټ خلک یې هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دس کسان خو ډیر دی، هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه نړۍ سبا را نړۍ، هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي د هغو خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو یې خونه ده، جوړیې مشکل نه دغه کوي، نو هغه مجبور دي، نو څه وکړي هغه خو نو دغه د خټو کار دی، به د هغه خټو جوړې کړي دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړوي، نو روپۍ په مصرف وي د نقشې په خاطر چې بیریږي استاد دي، زموږ په کلي کې خلک په عینومېنه کې ځایونه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نه شي جوړولی. خو دا
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نه لري او شاوخوا 15,000 کسان په کې دي. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته او که سته ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملاً کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی.
د ورزګان په ګاونډي کندهار ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو 13,000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ چې په سخت حالت کې دي د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په اړه یې له کندهاره دا راپور.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډبل شوي. د زرمینې په نوم یو میرمن وایي چې په ډیر بد حالت کې خپل کور راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې لشپږ نورو کورنیو سره اوسېږي. زرمینه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبور دي چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کور نه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو د راغلي سرام په 2,000 په کریا دی د درو میاشتو کریا ول پرې وځه یې راکه په اله پله یې ټولوم. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه را سره ټول کې هغه سرایونې هلته باندې ونه دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په پاکر باندې نه دلته ځای لرو نو په دغه سره ژمي د څوک ته کوره وځي زما نه 15 دی.
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته و دا کوچنیان مې یخ ولیدې دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغه ولاکه لرو چې دغه ماښام برای ماښام موږ دغه مسجد څخه ډوډۍ راټوله کړه، موږ راکړه، موږ مو خوړلې ده. دلته پراته وو نن سارا دلته کرای ته تر اوس پر ناست وو اوس دغه بوتلو څخه یو ډوډۍ وو نیمه ډوډۍ مشره وو او مخونه دا کچنان دا د تو اوس ناست په دغه چم ځک
عبدالسلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلی و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نور مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بې ځای سوي دي.
اوس مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام واوري، فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې علي شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خبره شوه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. د غونډه ته د طالبانو استازي هم وربلل سوي دي چې وی د ګډون ژمنه کړې ده. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شای په 2020 کال کې د شاوخوا 2,28,000 اضافي ماشومان په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنگلاديش او سریلانکا کې د خورې سوي کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه کڼل سوي. د افغانستان د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شل اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. د درې سر لوبې د متحده عربی اماراتو په ابو ظبي کې تر سره کیږي. لومړی لوبې نن، بلې سبا د جمعې پورځ او دریمه وروسته د شنبه پورځ تر سره کیږي. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا شال او هغه تیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل شوی دی. د سیمه ایز رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتر کې نیول شوی دی. او د اروپای ټولنې د درملو اداره ایما وایي په دې ډیر ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق او د څلور دیش قضیو په نتیجه کې نه حاصل وی قاچاق کوونکي له دوه څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوی قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخی، 422 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاش سره نیولی وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنی قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه موادو پر یو وزیر عملیات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشه موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې د بنګ پر بسګرو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه موادو 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان تر قاریان ازادي رو لته ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل شي په نتیجه کې وویش قاچاقکون کې او خرڅون کې ونیول لدینی ول شو یو خلکو سره تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد لکه هیروئین خیخه ټابلیټ کاګولې او شراب نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدرات تو پوڑان کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینه ته مواد مخدر ته چې نظامی بنای پیدا کټ نوخه مخه تغیرات وبشکره ولی
په یو بل راپور کې بواوري چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل قاچاقون کې نیول شوی دی.
نیروهای امنیتی ما
که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاستراوړنې لري خو کافي نه دی.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشئی موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشرئی دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انستګرام کمپنۍ ته چې وی بلاکي.
د نورځي په نوم یو صحوی کارکونکو وایي چې معتادین علاج ته غاړه نغدي.
موږ ور سره خبرې کولې معتاد سره د خپل لاسونو د شاته نیولې او د دغمره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
مشکل دا دی چې تو خو به کړه بار کې او موږ به په بلاخته کې
ستاسو اندېښنام پر ځای ده. خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي.
اوس خبرونه له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنۍ چارو وزارت سره یو ځای شوی د نشئی موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنۍ چارو له نشئی موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم لسره غور شوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول شوی دی. د ملي شورا له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروری ګڼي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټول نیمګړتیاوي پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسی کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په قانون پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشئی موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل. دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه. یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول سو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسی کال کې تعدیل شوی و خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسی کال کې په دې قانون کې راوړل شول له نشئی موادو سره د مبارزې عالی کمیسون غړي له 12 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 15 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یاد هغه مرستیال به د دې کمیسون او غونډو مشري کوي. خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسون یو غونډه د ولسمشر او بل غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاته غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشئی موادو سره د مبارزې موین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي خو د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خو د مخدره توک په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینیت مواد مخدر ته چې نظامی بنای پیدا کړی نظامی ته ولاړی نو خامخا تغیرات وبشکراولي. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي د چا سره راوړل شوي هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک و چې یو سړی بنا خبر و هغه مټر کې به شی ټینګ سو دغه بیچاره مټروان یا دغه سپاري چې په لارې راختل و هیڅ به خبر هم نه و هغه بیچاره ګته به هم کی دور کوه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او فصله او شپږ اویا مادي لري چې ډیر احکام یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په پروان ولایت کې د سل کاچاکونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی به ډیری ځوانان موتاد کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې له دې ولایت څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په ډول کار اخیستل او د قاچاقونکو ښکاره فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشه یي مواد په اسانۍ ترلاسه او موتاد شي. له بلې خوا بیا د پروان امنیه قومندانۍ وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه سل قاچاقونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشه یي موادو قاچاق کوونکي پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشه یي موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لار اوښتي، بلکې په دې ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي ډیری ځوانان په نشو باندې مخته کړي دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکي ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشه یي مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډیره پاملرنه وکړي چې د نشه یي موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي.
د ای او خیر د ولایت پروان
په دې ورستي وختونو کې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر شوی دی. موږ له امنیتی ځواکونو څخه غواړو چې مخه ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنی قومندانۍ څخه هم غواړو چې د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. هر څومره چې د نشه یي موادو قاچاق ډیریږي په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
پد به مواد مخدر بیشتر میشه.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لاري کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشه موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیت قومندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ رټول په 1999 کال کې چې د پاسه سل قاچاق کون کې له سلګونو کیلوګرامو نشه موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
نشه یي مواد سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د څلور نوي عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیول دي. له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروئین، 214 کیلوګرامه خیخه، 108 کیلوګرامه تاریاک، 108 کیلوګرامه چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 103 لیټر شراب هم نیول شوی دي.
د احصایی او معلوماتي ادارې سربېخي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت په کې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه رارسېدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ټریماډول ګولۍ د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فرشتي انیس خبري واورو.
ټریمادول چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابېږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په اجتماعي رسنیو کې د نشې موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشې موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشې موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول ځوانان بې لارې کوي. دا چې په اجتماعي رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې او انځورونه خپرول د کوم هدف لپاره خپریږي، مخنیوی د کومې ادارې مسولیت دی، او په اجتماعي رسنیو کې څنګه د دغه ډول ویډیوګانو مخنیول کېدای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اجتماعي رسنۍ د نشه یي موادو په ترویج کې څومره ونډه لري.
په نورو هیوادونو کې اکثره د اعلاناتو په شکل دا شیان نشریږي، خصوصا د الکول او د شرابو کمپنۍ دا کارونه کوي. نو دلته هم دا سیډن دقیق نه دي شوی، خو دغه سی ویل کیږي چې دلته هم مافیا شته او یو شکل باندې غواړي چې ځوانان روګدي کی او د خپل دغه مواد ته مارکیټ جوړ کی. نو په دغه شکل باندې دغه ویډیوګان او تصویرونه نشریږي. بدبختانه ځینې ځوانان ورته په ناپوهی سره یا په ناخداګا شکل دغه ویډیوګان نشروي، یا یو کاذبه خوشحالي دوی ته نشئی تو کې ورکی کې دوی چرس وکي یا نور مواد، نو په مغه نشي وخت کې دوی دغه عمل اجرا کوي.
از وران چې نش مواد نس کی عادت نه لري، دغه ویډیوګان کې چیرته ګوري دوی باندې څومره بد اغیز لري؟
د کولمبیا پانتون د نشئی توکو او اعتیاد ملي مرکز یو سیډنه کړی ده، په کې وایي چې هغه نوی ځوانان چې سوشل میډیا کاروي نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي، ویلي دي چې 15 مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري، سوشل میډیا ګوري، نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي دوی په سګرټو باندې راځي، یعنی سګرټ سکي. او بیا ویلی دی چې هغه کسان چې سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ ګوري، درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې هغوی خواله رسنۍ نه کاروي، دوی ډیر په الکولو باندې روږدي کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې هغوی سوشل میډیا نه کاروي، دوی په چرسو روږدي کیږي. یعنی دغه څېړنه داسې ښیي هغه کسان چې رسنۍ ګوري، که هغه کې هر یوه وي، انسټاګرام، سوشل میډیا وکي، یا فیسبوک او سناپ چټ او ټیک ټاک او هر یو ګوري، او له دغه رقم ویډیوګان او تصویرونو سره مخ کیږي، دوی نسبت هغه ځوانانو نو ځوانانو چې وي هیڅ لاسرسي نه لري او یا دغه ویډیوګان نه ګوري، نسبت هغه ته دوی زر او په لوړ فیصدي باندې په نشئی توکو روږدي کیږي.
اجتماعی رسنی په آسان نه کنټرولیږي، ځکه چې ټول کسان ورته لاسرسی لري، بل خوا ته داسې قوانین په افغانستان کې نشته. نو څنګه یو کس چې دغه ویډیوګانو ګوري دوی ځان وساتي د دغه ویډیوګان نه چې دلته خپریږي؟
لومړی خو باید دا کوشش وشي چې تر یو حده پورې ماشومانو ته او نو ځوانانو ته موبایلونه او یا د انټرنیټ ته لاسرسی دا محدود شي، او یا هیڅ ور نه کړل شي، دوی یو رقم قانع کړل شي، په درسونو مصروف شي. او بله دا ده چې د نشئی توکو ضررونه ورته وویل شي، او د هغو وروسته عواقب ورته بیان شي چې دغه ستونزې او دغه مشکلات لري. او زما په خپل فکر کچیر ته په فیسبوک کې او یا په انسټاګرام کې داسې ګروپونه جوړ شي چې وي دغه کسان چې په دغه شکل تخریبي تصویرونه او ویډیوګانې نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې وي بلاک کی. داسې یو جبهه جوړول ضرور دي ځکه چې مونږ ټولنه کې هم فقر ده، هم د پوهاوي کچه ټیټه ده، هم تعلیمي او تحصیلي کچه ټیټه ده. دا کوم ځوانان چې تحصیل لري او دوی د دغو نشه یي توکو په ازرارو پوه دي، دوی کولی شي چې یو شکل یو ګروپ جوړ کړي او دغه کسان چې نشه یي توکو لپاره غیر مستقیم مارکیټینګ کوي او یا ځوانان او نوي ځوانان تشویقوي دا ریپورت کړي. خو اصلي کیسه دا ده چې کورنۍ کې باید نو ځوانانو ماشومانو ته د نشه یي توکو ازرار او دغو عواقب ور وښودل شي، ورته وویل شي چې دغو شیانو سره پام وکړي چې دا ونه کاری.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطري ورده. نور زیاده وینا دولتي موسسه ساحوي مسؤله ده چې لڅو کالو راهیسی په معتادینو پسیکور په کور ګرځي او معتادی خځې د درملنې لپاره خزینه روغتونونو ته معرفي کوي. دا وایي چې په ساحه کې معتادین زموږ پر مخ د خپلو کورونو دروازې تړي او خزینه معتادین په ډېری سختي علاج ته غاړې ږدي. دا چې نورزیا په خپل کاري ساحه کې لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
مونږ خو چې کله ساحې ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کیږو، هلته په دې کې مونږ مختلف کورونو ته ستللي او دوی فحش وایي مونږ ته، بد سلوک مونږ سره کوي، کنځلې کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي، کنزا کوي. دا متادین بعضی د سه خراب نظرونه لري د دې په باره کې چې تاسو مونږ څنګه بوزي تر سو پورې سدل تراسي خانه ویني منګه ویني منګه خو روزمره مختلفو بيخو سره مخ کیږو، یعنی مختلفو ساحو ته منګه زو او مختلفو واقع منګه سره پیخیږي. خدای و جالب خاطره سو یو ورځ منګه یو موتات کرلاړو، دروازه مرټکوله، ایس دروازه خلاص نه کړنو، دادی منګه یو همکار ویلو وي خیر د دې کوړ ته په دیوال باندې ورواړو، نو ډیره مشکله باندې دوه کسان دلته ورته درې ده، دا یو ځان ورخطا کړي د موتات نفر کورته چودریګه څنګه دا مونږه تداوی کو نو سکلې کورته ځان ور خطا ک ال تسپیان ول یو سلور د نسپیان یو دم په مونږه باندې راټول سو د سلور سپیان ام د سی یو طرف بل طرف ته درې د مونږ حق پک حیران پاتې سوسیال ته دروازه نه خلاصي کی دین نه نه قلف کړي او دلته د سپیان ټول راټول سوي دي خو نه پوي ګوس څنګه چالو د خدای پاک رحم او سه مونږ هم د سی و درې د حق پک حیران دي سپیان ته ګورو مونږ نه بيخي د سی یو حیران غوندې سوسی وس مونږ دوی سره سو کو نو په خپل بیر ته لاړه دا ډیره جالب او ډیره هغه واقع و ډیره ترسناک هغه ورځ مونږ ور سره خبرې کولې موتات سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او مونږ ته د یو څه اندازه کېدل چې د خو یو کار کوي مونږ سره نه پیګو چې دا دغمره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی مونږ سره خو د دفتر له خوانه ګارد څوک نشته د خو خو د مونږ موټروان زر را منډ کړه لاسونه ونیول د سوار ته پرینه خو
لانه شی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټور ده.
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته دی عدلي او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي؟
د نشي توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی ته ځټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي. خوشاو خوا غونډیان اجازه نه ورکوي چې کور خرڅ کړي. دا چې خلک ولی اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړي ده.
ہاں
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اجاکبر کاکا، سلام شه، بخیر خیرت ده، بخیر راغله. رضا اجاکبر کاکا پدغه چوکی کنه
خسمه ده کنه ما خدارا ته وای چی د تشی لپاره دی راو غختم
د دې لپاره مې راو غختې چې زیره در باندې وکم
د تشی زیره
تاره ته ویلو چې کور مې خرڅ کا ستاده کور اصلي به شلک افغانۍ ده خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوېک لکه ایرانی سي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو یې پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښې وي، بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
به مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب به په کور کې وي که نه. ته ودرېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپای لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی، کراری ده؟ رضا جی صاحب چې کور ته ولاړ شو.
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې ومېده داړي.
رضا نه ده داړي، چغه ورشه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅې یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشه یي مواد خرڅېږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی، زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني او بل نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه، ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته را پرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به خبر کړم.
السلام علیکم. ستړي مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟ په خیر.
ستړي مشه؟
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي. څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته چې ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والا زه خپله نه پېژنم، رهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه یي موادو قاچاقبر دی او د نشه یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه یي موادو کاروبار شروع که، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې پکار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې پکار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، کارځېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به در څخه واخلو.
واجی صاحب وکیل صاحب خو وای په تو رهنما و کې بای بای کو که هر څومره بای درلوده ز درې لک افغانۍ زیاتې درکو
خاص سما ده دغه سی بو کو زه ولاګه خبرم چې دا سړی خاص خبر دی او ادمه نو ور سره کوله خیر اوسم وخت شته په هغه نه خرڅوم په تاسو یې خرڅوم
جنجال نه خلاص کړ
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.